ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ತಡಿಮಸಿ ಅವರಿದ್ದುಂಕು ಅವಕತುಂಕು ದಾ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವ್ ಟಿ ವಿ ದೈ ನಂದ ಯಕ್ಷಂಬೆ ಉರಸ್ ಕಾಲ ದ್ವಜರ ಶ್ಪಾಡ ಸಮ್ ದ ಜನವರಿ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ದ್ರಯಮ ನೇಠದ ವಕ್ತ ಸವದಿ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಮಾಖುಸ್ತನ್ ಲಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮಿ ಅವ್ ದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ದ್ವೋಲಸ್ ಬಜಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವ್ ಟಿ ವಿ ದ ಯವ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವಾನ ಕಿ ದರ್ತಜ ಕುಲ್ಸೂಮ್ ಕಾಖರ್
او زه محمد اکرام
شراغ لاست ویایو په دا خبرونه کې موږ ستاسو د لپاره ډیر ویډیو او اډیو ریپورتونه لرو خو اول به تاسو ته وړاندې کوو سی د مهمو ریپورتونه سرټکی سدي
پاکستان کې د وړو صوبو مشران وای د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په سر د نواز شریف حکومت د وړو صوبو غوښتنو ته تیار نه دی او وړي صوبې په قصب باندې د غربت سره مخ کبی
بلوچستان کې د بدرک سوي بلوسانو د پاره تنظیم مشر نصر الله بلوس ویایي صوبې کې کال 2015 کې 433 تنان د پاکستان استخباراتي ادارو بدرک کړي او په صوبې کې 155 مړي موندل سوي سپه ګولۍ وستل سوي وو
او په دې خبرونه کې به تاسو اورئ د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د سعودي عربستان لخوا د یو شیا مذهبي عالم په شمول د اوسلويخ کسانو د اعدامولو سخته غندنه کړې ده او په ټوله نړۍ کې شیا مسلمانانو د سعودي عربستان په دغه ګام باندې احتجاجونه کړي
نن د پښتو ژبې د وتلي شاعر سیاسي او قومي مبارز کاکاجي سنوبر حسین تلین هم لمانځل کیږي په دې اړه به هم تاسو ته تفصیلي راپور وړاندې کوو
او که یو خواته د سواد حسن مشهور دی نو بل خواته د سواد د خلکو خایس هم د چا سره سم نه دی خو میوه هم د کوم ځای نه کمی نه دی او د میوه د خوږوالي او بیا په نن سبا وخت کې د مالټو خوګوالی باندې با هم تاسو زمنګ سره یو ویډیو ریپورت اورئ
د دې سره نور هم به ریپورتونه تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو مش سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د رازو خپل اولنی خبر اړخته څنګه چې تاسو واوریدل په پاکستان کې د وړو صوبو مشران وای چې د گوادر او د کاشغر ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې په سر د نواز شریف حکومت د وړو صوبو غوښتنو او مطالبو ته تیار نه دی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تر څنګ د خیبر پختونخوا یو شمیر سیاسي مشرانو خپل اواز یو کړی دی او ویل دی دی با مرکزی حکومت ته اجازه ورنکې چې د خپل خوخي او د خپل ګټه لپاره دغه منصوبه مخ په وړاندې بوزي زمونږ سره دا وخت په سټوډیو کې زمونږه همکار رحمان بنیر صاحب ناشته هغه ته هر کله وای بنیر صاحب سلام شي په خیر علي
ډیر مهرباني محمد اکرام صاحب
رحمان بنیر صاحب اول کومګه تا دغه چې کم راوټ یا اقتصادي راهداري لوی لار ده دا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د کمو کمو ځایونو نتیریږي
محمد اکرام صاحب که در اصل د پاکستان چین اقتصادي لارې نقشې ته کتل شي او داسې معلومیږي دا نقشه ټول پاکستان سکنی په حقیقت کې داسې معلومیږي دې نقشې نه خو دا څنګه سکنل کیږي دا غټ سوال کوي دا وخت سیړونکي د دې یو مرکزی سړک دی کم ته چې پاکستان چین اکنامک کوریډور ویل کیږي دا د گوادر نه شروع کیږي او د پاکستان په خنجراب کې چې کم پوله ده د چین سره هغه ځای ته رسي بیا د دې نه وړې وړې لارې په پاکستان کې مختلف علاقو ته لیږل شوي دي لکه مثال په توګه باندې کم ځای کې چې دا سړک شروع کیږي په گوادر کې دغه ځای کې د سړک ته N85 یا N50 یا نوم ورکول شوی دی او ورسره خوا ته خیل استا چې یو سړک بل کړی شوی دی او هغه ته د N10 نوم ورکړل شوی دی یعنی دا د مرکزی سړک نه بل شوی دویم هاي وې N10 دا بیا د پاکستان لوی اقتصادي خار کراچۍ په لوتځي خو تاسو د بلوچستان د مختلف علاقو نوم واغسته او د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې چې کوم سړک دی کې N25 دی یا N15 دی دا کوټه خار پورې رسی او د کوټه خار نه مختلف علاقو کې خور شوی دی. محمد اکرام صاحب په کوټه بلوچستان کې دا په مغل کوټ ژوب قلعه سیف الله کوټه مستون قوزدار پنجګور تربت دا علاقې دی په کوم کې چې دا بلوچستان کې تللی دی. دین له په خیبر پختونخوا ته چې کله دا سړک رسی نو دا د پاکستان د لوی مرکزی غټه صوبه چې د پنجاب د هغه اوړي او پای کې بیا پېښور ځنی برخه مظفر آباد او دغه شانته د راولاکوټ نه بیا ګلګیت او د ګلګیت نه هونزا او اخو بیا سکردو د علاقو ته وړي د هغه سیمې دي. دا د دن بیا چې کوم غټ زوینه پلار کې راځي غټ خارونه راځي د دې سړک اغا د پاکستان د پنجاب صوبہ د پنجاب صوبې د کې د رحیم یار خان نه شروع کیږي غټ خارونه چي دي بیا خانوال ملتان ڈی جی خان فیصل آباد لاہور اسلام آباد راول پنڈی مظفر آباد او دغه شانتی پدی منځ کې چې څومره غټ خارونه دي لکه د پنجاب غټول پدی کې راځي د مختلف علاقې دي په کوم کې چې سړک تیریږي.
اوس برا شو هغه کنټروورسي یا لانجه اڑختا دا اوس یو منصوبه خوده خودې تمنګ اوس یو لانجمن منصوبه وایو. پښتانه په ډېر وخت نه صرف پښتانه نه بلکې د وړو صوبو مشران په مرکز باندې ډېر سخت نیوکې کوي. د دغه مشرانو نیوکې څه دي او څه شکایتونه دي او څه غوښتنې دي؟
په 2015 کې چکر د پاکستان په سفر د چین صدر راغې او د دې منصوبې اعلان وشو نو په دې کې صرف دا منصوبه یو نه ده دغه یو 50 یاداشتونه چې دی پاغه د ځخته وشوي شپک سلويخ عرب ډالرو منسوبه ده. شپک سلويخ ډالر د هغه 300 ډالرو عربو د هغه 300 عربو ډالرو منسوبي برخه د کم چې چین په دنیا کې انویسټمنت کوي یا لګي یو پکې دا منسوبه هم ده. د پاکستان خلکو ته یاد کو هسي چې چین او د پاکستان ترمنځ یو سړک د شاهراه شم هم شامل دي دا غي د توسيع یا دا غي د پراخ کولو نوم هم په شروع کې د ورکول کېدو. اوس اعتراضونه څه دي؟ د شپږ سلویخ عربو په دغه ډالر منصوبه کې دا یوازې سړک نه جوړیږي. اعتراض دا دی چې په دې کې لوی منصوبې دي. لکه مثال په توګه زول د منصوبو نمونه کړم بیا به اعتراض اکسپلین کړم یا به واضح کړم اوردونکو ته نغوتو پته ولګي. منصوبې په دې کې دا دي دا په تر سلویختو کالو پورې د چین سره خدا وي داغه به نگرانی کوي. د پاکستان د پوز بریګیډ نمبر 101 به حفاظت کوي کم ته 111 بریګیډ هم وي دا غوته ورکړی شوی دی. دا په کې غټه خبره وي. اوس په دې کې د کراچۍ نه تر پېښوره پورې دا یاد شوی دی دا منظور شوی دی د ریلوې سړک ته. دویم د خنجراب ریلوې سړک دی په دې کې د کراچۍ نه د KLM په نوم باندې موټر وې تر لاهور پورې دا شامل دی. بیا د کراچۍ نه تر خنجراب پورې او حویلیا پورې په دې کې موټر وې شامل دی. دین علاوه په دې کې د گوادر رتو ډیرو موټر وې رتو هغه ځای کم چې د گوادر نسین ته ځي هغه شامل دی. په دې کې بیا د حویلیا ډرایو فورټ شامل دی کم چې د وچې میوې فورټ دی. په دې کې بیا د لاهور اورنج لاهور میټرو لاین هم شامل دی. په دې کې بیا د گوادر بین الاقوامي هوایي اډه چې دا هم شامل ده. دې کې یو تکنیکی د مالوچو یو تکنیکی تجربهګاه به جوړیږي پنجاب کې هغه هم شامل ده. په دې کې بیا د گوادر نوابشاه LNG ټرمینل او پایپ لاین پروجیکټ هم شامل دی. په دې کې بیا یو بل هایډرو پاور پروجیکټ دی په دې کې چې کمزې کې سکی کناري هایډرو پاور 70 MW ورته وي هغه هم شامل دی. خدغه شانتی په دې کې په قاسم بندرګاه باندې د کولی چې کوم بجلیګر دی هغه هم شامل دی. دغه شان MW خروټ آباد هایډرو پاور پروجیکټ پکې هم شامل دی. په MW پنجاب کې شمسی NMX 100 بجلی منصوبه یو دغه منصوبې نوم ورکړل شوی دغه پکې هم شامل دی. دغه شانتی په دې کې د تر سند کې چې کوم د بجلی د کانکنې منصوبه د غم پکې شامل ده. دغه شان په دې کې د کولج بل کوم منصوبه د پتر کې بلاک 2 ورته وي هغه د علاوه نجی هایډرو پاور منصوبې دي. په دادو کې د بجلی پیدا کولو منصوبه ده. هب کو د کوېلې منصوبه ده. فایبر اپټیک ډیټا مواصلاتي نظام منصوبه ده. دغه شان یو شن نوري دغه ټی منصوبې دي. د کې د خیبر پختونخوا مشران دا اعتراض لري په کم کچې د عوامي نشل ګوند مشران د پاکستان قومي وطن پارټي چې کم مشران دي اپتاب شرپاو چې کم ګوند دی هغه مشران پختونخوا ملي امي ګوند مشران شامل دي. اوس پکې د پاکستان تحریک انصاف او دغه موجوده حکومت الله وزیر پرویز خټک کم شامل شو هغه شامل دي. هغه د وچ د ټوله منسوبي در اصل په پنجاب کې دي. دا هغه منسوبي دي کم ته چې د گیم چینجر یا د سیمې د تقدیر د بدلولو نوم ورکړل شوی دی. دې کې یو منصوبه هم دی چې په پښتونخوا کې نه دی لګول شوی. لوز دا شیو چې دې منسوبو کې به په پورو پاکستان کې مناسبه تقسیم کیږي. اوس دا ګوندونه اعتراض لري چې ټولې منصوبې چې پنجاب کې ولګي خدا خدا سي شو چې لکه دا منصوبه د چین پاکستان نه د چین پنجاب منصوبه وي. موږ ته پکې صرف سړکونه راکړل شوي دي. نو د اعلی وزیر پروس خټک پرونی خبرې کې یو دړکه و یا دمکی وا چې سړکونه کوم له راکړي نو سړکونه دی واپس واخلي. سړکونه خو صبح جوړول شي. کم سړکونه نمونه چې په شروع کې ما غستیو دی وای چې موږ ته دغه منصوبې په کار دي ځکه چې په صوب خیبر پختونخوا کې بیروزګاری زیاته ده، غربت زیات دی، دہشتگردی وحل سیمه ده. لہذا دې سیمه ته تعلیم تربیت روزگار ټول نه زیات ضرورت دی. پنجاب کې مخکې هم ډېرې منصوبې شته دی، دوی دا دړکه کوي. نن هم زه پروګرام واشنگټن ټو خیبر کې دا مشره راغلی که چېرې دا منصوبه کې دغه برخې موږ ته نه راکول کېږي، کم کې چې د ریلوے لائنز دي، په کم کې چې د مواصلاتي پروجیکټونه دي، په کم کې چې د فایبر آپټیکل لائن دی دا دي او دغه شان نورې کارخانې دي، نو بیا دا منصوبه به موږ جوړولو ته هم نه پرېږدو.
پنیر صاحب، یو آخري پوښتنه، دا منصوبې خو تاسو وویلې، خو آیا دا په بلیک اینڈ وائٹ کې هم شته یا کم صوبې چې دي خیبر پختونخوا، بلوچستان یا په پاکستان کې سٹیٹ بینک آف پاکستان دی، آیا هغوی ته د دې کوم سشتره په لیکلو کې ورته سور کړی شوی دی چې سمنسوبیم شتره کنه؟ دا چاته خودلی شو دی.
نن زمو پروگرام کې د پښتنو چې کوم یو مشهور دانشور د خادم حسین هغه یو ډیر دلچسپ خبره وکړه چې دروسل ته اوس پورې بیا نواز شریف دغه حکومت چاته هم د دې منصبې په بلیک اینڈ وایټ کې تصویر نه خای. د مطالبه وکړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر نه چې هغه د پکار چې هغه د قامی قانونی انتظام لاندې د اعلی وزیر ریکوستو کې وزیر اعظم ته غونډه راغواړي او غونډه بغه خامخار راغواړي. خو چې دې تر اوسه دا مطالبه نه کړو، پای کې دا مطالبه وشي چې د دې منصوبې چې کم پنګې دي د سټیټ بینک سره یا د چین د اقتصادي راهداري، نو هغه څوک استعمال او چرته استعمالیږي. یعنی دا یو غرډوبه منصوبه ویل کېږي. وایي د دې کوشش دار چې ټول منصوبه پنجاب کې انویسټ کی یا ولګي او بلوچستان سند ته کمه برخه ورکي او پښتونخوا ته پکې بالکل کمه برخه ورکي او ټوله ګټه پنجاب ته ورسي. دی تر دې حده پورې حیرانوونکي حده پورې دا یره هم په فکر په ذهن په زړه کې موجود دی. کچري پنجاب وسوم یا د پنجاب والا وزیر اعظم نواز شریف وسوم، د پاکستان وزیر اعظم بخنه غواړم پنجاب سره تعلق دی، کچري وسوم دا په ډاګه نکړه رڼا یا سکوټه تګلارې ښکار نه کړه، نو یره سرګندۍ حسینه پاکستان یو ور بیا د 1900 د لسیز بشانتي د داسې پیخي سره مخ شي چې خلک د بیلتون مطالبه کوي څنګه چې په بنگال کې شوی و.
ډیر مننه. په دې سره ما ته د وزیر اعلی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبره هم را یاد شي. یو ورځ بلاندې کړو چې د نواز شریف لپاره به پنجاب پاکستان وي، خو زمنګ د پاره ټول پاکستان پاکستان دی.
بالکل.
ډیر مننه.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی ده، او تاسو ډیر په تفصیل سره دا وختي ریپورت واوریدئ او له دې سره تړلې یو بل راپور به تاسو ته وړاندې کوو. زموږ همکار ارشد مومند د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود سره مرکه کړې ده. سیدا کوریډور به په کومه لار تیریږي او پښتانه څنګه له دې ځه محروم دي، تاسو هم واورئ.
د پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا مغربي لار باندې د کار پرانیست اعلان وروسته ګرم بحثونه راپورته شوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونه او سماجي ټولنې نیوکه کوي چې وفاقي حکومت وړو صوبو سره د دوکې نه کار اخلي او د منسوبي غرضي کار په مشرقي لار روان دي کوم چې د پنجاب نه تیریږي. دغه منصوبې په اړه تحقیق کوونکی د خیبر پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود د هغه سیمو په اړه وایي د کومې نه چې به مغربي او مشرقي لارې تیریږي.
مشرقي خو به چې د خانپور زمونږ صوبې نه تاوکي اسلام آباد ته، د اسلام آباد نه بیا لاهور یا ملتان، د شکر د حیدرآباد کراچي، دا د کراچي نه به کوست نه ایوه باندې راځي. دا د وګدوم دي چې د دې باندې لړا خلابونو بیا تر اخلي رمضان فلندان فتجن فتجن نيوالي نيوالينا درس من خان رازندا جوب كلا سفلا كويتا تسليما طيبور كويتا
سید عالم محسوس زیاتوي چې دا یوازې سړک نه بلکې نورو یو شمېر منصوبو نوم دی.
چې دا کریدو د یو سړک کې نه دی دا هغه چې نه شوی دی، یعنې په دې کې د یورپ والا جدید ریلوې ده، په دې کې فیل ګیس پایپلاین دی، په دې کې فایبر اپټک کیبل دی، په دې کې لګروې ده د شپږو لارونو، په دې کې د بجلی منصوبې دي شل زره مېګاواټه بجلی به پیدا کېږي. کمالی دای چې ګاډي د واچې پټرول دی چې د دې ته جوړوي د دې چې کارخانه ته چلای نه کارخانه نو دا په دې نه شي نه باندې مشتمل دغه کاریدور وي.
وفاقي حکومت بیا بیا اعلانونه کوي چې په مغربي لارې هم کار روان کړي، خو سید عالم مسعود وایي چې دغه لپاره بجټ کې هیڅ قسمه پیسې نه دی خودل شوی، نو بیا څنګه حکومت په دغه لارې د کار شروع کولو دعوی کوي؟
دا کتل روان چې هر څه روان دي، دا د لاهور پرور باندې روان دي، زمون پر دې نه سمې روان مثلا موټر وی په لاهور روډ باندې روان نه دا زمون چې په لاهور روډ باندې روان دي، د ګیس کو چې په لاهور روډ باندې روان دي، د پیجلې د بدلون د نظام په لاره کې تاسو آباد لاهور په مرسته روان دي، د پیلو ګیس پایپ لاین د ګوادر او د پنجاب په مرسته روان دي. په دې کې یو شی په مغربي روډ باندې نشته دی، د نواز شریف چې کوم دروغ په 1 دسمبر باندې وکړل دا خو کاریډور نه و، دا خو هغه زور سړک و. نو مغربي روټ ته یوه آنه نشته، یوه آنه روپۍ نه، آنه نشته.
سید عالم محسود نه مو پوښتل چې ولې د وړو صوبو سره د دروغو نه کار اخیستل کیږي، نو هغه وویل
وجوهات خو دي، د بنګال وجوهات هم داسې د دولت وجوهات هم داسې ده چې اوس اطلاعات نه خود نه ټولر د یو چل نه لیدلی، خو د دې وجوهات دا دي چې خو وفاق چې کوم جبه ور خلق په استدشمن کې دي، هغه ټول عمر د نور خلقو حق باندې دی. او نه وجه دا ده ولنه وجه دا چې نو شریف چې هغه پر اصلي چې الیکشن کټلو کې غرض دی پاکستان ماتي کا پښتون ری کا بلوچ ری کا چلجت ری د هغه سره هغه ځان پر دین شته ترې مو وجه په دې کې ډیر ځکه ته فدا یعنی صرف بجلی منصوبې کې 3.3 اربع روپۍ دي، دا چاته ورکړی کېږي؟ دا منصوبې دا منشا ګروپ ته، دا اکوانی ګروپ ته، دا تفال ګروپ ته، دا داود ګروپ ته، هارون ګروپ ته، یعنې دې په شاده نواز شریف خپلې پیسې دي. یعنی دا 3.3 اربع روپۍ چې دې خپلو ملګرو سرمایه کارو په ذریعه ولګوي، د دې څخه مریا به کوم ځای ته ورسیږي، د دې ملګری به کوم ځای ته ورسیږي، او بیا به په دې ځای کې څنګه په مقابله کې له څنګه کوي.
کو پښتنو دا منصوبه د لاس ورکړه نو سمره زیان به عمومي؟
کو پښتنو دا منصوبه او بللا نو د پښتون مسجل د راتل په رسولو د چون مستقبل صرف دا دی چې هغه په سنجات کې د پالش کې ګاری بچلی کړي دی، د کړي چې ګاری بچلی د دې نه په لغت ورته شي.
د خیبر پختونخوا زیاتره سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې دا لاره به سره د نهو منصوبو د خیبر پختونخوا په لور یعنی مغربي روټ نه تیریږي، او پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند مشران هم تیر ورځ په کنونشن کې په یو ځای ناستو. خو وفاقي وزیر احسان اقبال په خپل یو ټویټ کې ویلي چې صوبایي حکومت په خیبر پختونخوا کې خپل ناکامۍ پټولو لپاره د پاک چین اقتصادي رهداري مسلې ته هوا ورکوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
ګران اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی. په بلوچستان کې د بيدرک سوي بلوچستان لپاره سي کم تنظیم جوړ سوی دی. دا اغه تنظیم مشر نصر الله بلوس ویل دی سي په صبح کې تیر کال یعنی کې کال 2015 کې 1,300 تنان د پاکستان استخباراتي ادارو بيدرک کړي وو او په صبح کې 1,500 مړي موندل سوی دی. په دې حق لبا تاسو ته تفصيلي راپور زموږ خبريال حمید سمسور
وړاندې کوي. په بلوچستان کې د بيدرکسو خلکو سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسن وی چې تیر کال په 2015 کې په زور باندې د بيدرکسو خلکو شمیره 435 ده او د 1,500 خراب سوي مړي بیا ترلاسه شوی دي. د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ وویل چې د بيدرکسو خلکو دغه شمیره دوی د بشري حقوقو د سازمان او د بيدرکسو خلکو د کورنۍ له لوري راغونډه کړې ده. نصر الله بلوچ وویل چې دغه شمیره اوس زیاتېدای هم شي. د دله خولي چې د کامی عملیاتو د پلان له مخه حکومت تر نظر زیات کسان نیولې دي.
د گرفتاریا در یو اداره او کای هغه پابند لواکین ته هغه چې الزام کا گرفتار سوال دي هغه لازمی خاندان ته وای. مګر دغه تقریبا 9 ماسه دغه زیاده سوال دي باوجود به اوس پورې حکومت دغه نه والي دي کې دغه 9000 خلقت مشبه کم جرم کې گرفتار کړی دي. حالانکه تحفظ ارډیننس کې دا واضح لیکلي دي کې دا اگر گرفتاری اوس سي دغه حکومت ذمہ داری دي کې دا دوایکین ته وای کې دا ځای کې دي.
د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ دا وکړه چې د کامی عملیاتو چې کم پلان پایل سوی دي په هغه کې هم قانوني چاري تر پښو لاندې کړل سوی دي.
بلوچستان کے مختلف علاقوں کے فوجی آپریشن جاری دے آغاز سے اطلاعات بھی موصول و سولے دے سے خواتین اور بچوں کو جبری طور پر لاپتہ کرے دے. سپریم کورٹ کے کیسز چلے دے مگر سپریم کورٹ سطح 4 نومبر 2015 کے دا کیسز دا چیف جسٹس خارج او کرے دے دا باندھا ہچ فیصلہ نہ دے ور کرے دے کہ سپریم کورٹ اجمج امید کا آخری کرن دے خلقت انصاف ور کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں پرسن مسئلے میں سنجیدہ نستا.
او بل ور طبیعت د بلوچستان د کورونو چار وزارت وی چې اوس دغه شمیره کم سوي ده. صوبایي حکومت دریز لري چې په 2014 کې د صوبې لورو پرتو سیمه زخه 1,400 مړي ترلاسه شوي وو. خو وایس پار بلوچ مسنګ پرسن بیا دغه شمیره هم ردوي او وایي چې په 2014 کې د بيدرکسو خلکو شمیره 415 ولا او دغه ډول د 455 مړي هم ترلاسه شوي وو. په بلوچستان کې لتیری وی لسیزه زخه امنیتی وزارت ترنګلې ده. دلته لس د فاسد وزرم کال زخه ل خرابو زخه د بيدرکسو خلکو لړۍ پیل سوي ده. د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ وویل چې تر اوس مهاله پوری د صوبې لورو پرتو سیمه زخه 1,514 د بيدرکسو خلکو کسان له دوی سره رجسټر دي او دغه ډول د 2,525 مړي هم ترلاسه شوي دي. حکومت د بيدرکسو خلکو د راخوشکې دوه لپاره درې کمیسونه هم په کار اچولې دي. تیر کال په 2015 کې د جولای پر 20 باندې د سینټ د بشري حقوقو د بلوچستان کمیټې په خپل راپور کې وویل چې له بلوچستان څخه 215 کسان بيدرکسوي دي او په دغه کې تر اوس مهاله پورې 100 کسان راخوش کړي دي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په بلوچستان کې د تشدد پر بیلابیلو پیښو باندې په وار وار باندې تشویش څرګند کړی دی. وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د خپلوانو دره خوشکې دوه لپاره له کوټې څخه تر کراچي او بیا له کراچي څخه تر اسلام آباد پورې د پښو اوږد لاریون هم کړی دی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان مرکزی حکومت اعلان کړی دی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به په ټول هیواد کې سرشمیرنه او کورشمیرنه شروع کوي او د دې سرته رسولو کې به درې میاشتې وخت لګیږي. پاکستان کې د ملک د آئین مطابق باید هر لس کاله پس مردم شماری یا سرشمیرنه وشي. پاکستان کې وروستۍ سرشمیرنه په کال 1980 اتنبیم کې شبیبا خو د امنیتی او یو شمیر نور ستونزو لکبله دغه سرشمیرنه د کال 1999 وروستو تر اوسه پورې نه ده شوی. اوه کاله په دې کې وروستوباله راغلی دی. یو رپورټ په رسمي نظمنګ خبریال اسلام الدین ساجد راکوي.
د پاکستان حکومت ولس کال پس په هیواد کې د دې نوي کال 2018 مارچ په میاشت کې شپږم مردم شماري یا سرشمیرنه پیل کولو فیصله کړې ده. کوم چې به د روان کال 2018 اخیره پورې سرته رسولی شي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان یو راپور تر مخه دا فیصله 13 ورځ د هیواد خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې اسلام آباد کې شوې یو اعلی پایه غونډه کې شوې ده. دغه فیصله تر مخه د مارچ میاشت کې به د هیواد سلور واړو ایالتونو خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند، بلوچستان سره سره په قبایلي سیمو، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کې سرشمیرنه پیل کیږي چې پکې به پټول هواد کې اوسیدونکو خلکو او کورونو شمیرې راټولولې شي. د غشمیرو ډومبنې راپور به درې میاشتو یعنی جون کې حکومت اعلانوي او پوره شمیرو راپور به در روان کال 2018 دسمبر میاشتو پورې سرته رسیږي. راپور کې وایي ولس کال پس کې دون کې د شمیرو کې به 200,000 زیات پوځي ځوانان او سرکاري تنان برخه اخلي او په دې به 1.5 ارب روپونه زیاتې پیسې خرچ کیږي. د پاکستان وړو صوبو خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي خلکو ډېرې مودې نه غوښتنی کولی هیواد کې د سرشمیرنه وشي ځکه چې د دوی آبادی زیاته شوې ده او دوی ته مرکز نخپل حق د 1999 سرشمیرو په بنیاد ورکړی کیږي. د خیبر پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر انیت الله خان وایي نو سرشمیرو سره به وړو صوبو ته ډېرې ګټې ترلاسه شي.
موږ اوس هم وایو چې موږ هلا خیال لرو چې مردم شماري چې څومره اکثره شوې ده نو دا هم لکه سیاسي بنیادونو باندې اکثره شوې ده او چې په مارچ کې اعلان شو نو ډېر درسته یاد موږ د خیر مقدم کوو او مردم شماري انتهایی ضروري ده حکومت د پالیسی جوړول لپاره د وسایلو د منصفانه تقسیم لپاره او په دې کې چې کوم پسمنده اخیری هغه ته د فائدې کیږي ځکه په دې ملک کې چې وسایلو تقسیم کیږي نو د غربت نه زیات وزن چې د آبادۍ کور کوي د دې نه له خپل نمائندګي باندې د لوی اثر پریوزي ګوره په دې کې به د قومي او د صوبایي سملې د نمائندګانو نمائندګي زیاتېږي دا شان دی د مختلف د حکومت د وسایلو تقسیم سیاسي تقسیم او د دې بي زیات لوی دي مثبت سیاسي اثرات.
پاکستان کې دوم باندې سرشمیرنه په کال 1950 کې شوې و. هغه وخت مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان آبادی و نیم کروڑ و. دویم سرشمیرنه 1961، دریم 1920، سلورم 1921 او پنځم په کال 1999 کې تر سره شوې و. اخیرنۍ سرشمیرو تر مخه د پاکستان آبادی 43 کروڑ نه لږ زیاته و. اوسنۍ غیر سرکاري شمیرې ښایي د وخت پاکستان آبادی 40 کروڑ خوشاده رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا پخوانی اطلاعات وزیر او د عوامي نشتلګون مرکزي سیکرټر میا افتخار حسین وای حکومت ته پکار د خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان هر تن تزان ورسوي او په صحیح طریقه د سرشمیرنه وشي.
پنجاب صوبی تعداد معلومول آسان دي خو د خیبر پختونخوا کې غیزه علاقه د دې پوره تعداد معلومول او هغه رنګ وسایل تقسیمول او بیا د بلوچستان کې نه انت خو سنتر ډیر لازم پدی دي چې انت عموما دا خبره کې پښتانه زیات دي که بلوچستان زیات دي. بلوچستان زموږ رونه دي خو هغه ته کبیلې په بنیاد سرداران خپل تعداد ورکوي او هغه وایي چې بس دومره دي او لکه دنه سپلې نشي او نه په حقیقت کې مطلب دی چې هغه رنګ مردم شماري کولی شي او زه خپل سوچ کوم چې په پاکستان کې د هر شي لپاره بنیادي طور چې کوم دی نو سنسس پکار دی او دې لپاره همت پکار دی چې دا خامخا دې ته فرصت ورسي.
سیاستمداران وایي د نو سرشمیرو نه وروسته به هیواد کې بیا د کامی او صوبایي اسمبلیانو حلقه بندیان کیږي او دغه سره به د کامی او صوبایي اسمبلیانو څوکۍ هم زیاتېږي. د وخت د پاکستان کامی اسمبلی لپاره په 202 څوکو انتخابونه کیږي. دغه کې 1,300 د پنجاب، 1,600 د سند، 1,500 د خیبر پښتونخوا، 1,600 د بلوچستان، 1,200 د قبایلی سیمو او 2 د اسلام آباد نه ټاکلې کیږي. هم د دې څوکو په بنیاد پنجاب ته د زنانو مخصوصه 1,500 څوکۍ، سند ته 1,200، خیبر پښتونخوا ته 2 او بلوچستان ته 3 څوکۍ ورکړې کیږي. ولې قبایلی سیمو زنانو لپاره په دغه کې یو څوکۍ هم نشته دی. د الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه د وخت پاکستان کې 9.3 کروڑ لګه وټران دي چې پکې 15 کروڑ نه زیات پنجاب سره تعلق لري او هم دغه وجه ده چې کوم ګوند پنجاب کې زیاتې څوکۍ وګټي نو هغه په اسانه سره په مرکز کې حکومت جوړولی شي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی دی. د ایران مذهبي مشر آیات الله علی خامنائی ویلی د وتلی شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدامولو ل سبب د سعودي عربستان با د قدرت د انتقام سره مخامخ سی. د ایران پاسداران انقلاب د یکشنبه په ورځ بیان کی ویلی د نمر مرگ با د سعودي شاهی کورنۍ د زوال سبب سی. په دې حق لبا تاسو ته تفصیلی یو راپور زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی په خپل سرکاري به پانه وینا کې ویلي د دغه شهید بے ګنا توی شوی وینه به ډیر زر نتیجې راوړي. نوموړي ویلي د سعودي عرب شیعه عالم شیخ نمر النمر نه خو خلق د وسلې راخیستو لپاره راپارولي او نه د حکومت پر ضد پټې منصوبې جوړې کړې وي، بلکې هغه د خپلې مذهبي جذبې لاندې په سعودي عرب باندې په ډاګه نیوکې کړې وي. نوموړی د هغه وسل ویخت کسانو نه یو چې سعودي عرب ترې د خالی پورس سرونه پرې کړي. نمر چې د شیعه مسلمانانو دننه ورته ډیر احترام ورکړل کېدو، په کال 2014 کې د ریاست پر ضد کار کولو او نورو تورونو کې مجرم ګرځولی شوی او ورته د مرګ سزا اورولی شوی وه. هغه به د سعودي عرب شاهي خاندان باندې په ډاګه نیوکې کولې او په کال 2011 کې سعودي عرب کې د شیعه احتجاج کوونکو مهم مشر پاتې شوی. د ایران انقلابی دستو نن په یو بیان کې ویلي د نمر وژنه به د سعودي عرب د بادشاهۍ نسکورېدو یو باعث او وجه جوړیږي. انقلابی دستو د نمر سروهنه د پخوانۍ زمانې د ظلم نه ډک ګام بللې. د نمر د مرګ سزا په نړیواله کچه هم غم او غوسه راپارولې او په سیمه کې یې سخت تاوتریخوالی پیدا کړې. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون ویلي د نمر او شپږ سلویښت نورو کسانو په سر پرې کولو ډیر غم ورته رسیدلی دی او د دې په رد عمل کې یې د خاموشۍ او صبر نه کار اخیستو لپاره غږ کړی دی. امریکي خبرداری ورکړی د نمر مرګ به په دغه سیمه کې د مذهبي فرقو ترمنځ اختلافونه نور هم زیات کړي. د امریکې خارجه وزارت ویان جان کربی په یو بیان کې ویلي دوی په خصوصي توګه په دې فکرمند دي چې د مهم شیعه عالم او سیاسي کارکونکي نمر النمر وژنه به په داسې حال په سیمه کې فرقیز تاوتریخوالی زیات کړي چې دا وخت په بیړني توګه د دې د کمولو ضرورت دی. ایران چې څو ځله یې سعودي عرب ته د نمر معاف کولو لپاره خواست کړو، د هغه په وژنه ډیر سخت رد عمل څرګند کړی دی او ویلي سعودي عرب به د دې غټ قیمت ورکوي. د ایران خارجه وزارت ویان حسین جابر الانصاری د سعودي عرب دغه ګام سخت خندلی دی. د ایران د پارلمان سپیکر ویلي سعودي عرب چې سخت دریزه سنی وهابي فرقې باندې بنیاد لري، د یو داسې کړکیچن حال سره مخ شي چې د هغې نه بورله ځان بچ کول ګران شي. ایران په تهران کې د سعودي عرب سفیر هم رابللی او هغه ته یې د نمر په وژنه سخت احتجاج کړی. د سعودي عرب خارجه وزارت ویان منصور بن ترکی د ایران رد عمل غیر ذمہوار بللی او په ریاض کې د ایران سفیر د احتجاج لپاره رابللی. د النمر د وژنې وروسته تهران کې د قهر نه ډک مظاهره چانو د سعودي عرب په سفارتخانه ورغلی او هلته یې سامانونو ته اور لګولې. ایرانی چارواکي وایي سلویخ کسان یې سفارت ته په نقصان رسولو باندې نیولې دي. لبنان، بحرین، هندوستان او برتانیا کې هم د سعودي عرب لخوا د النمر په شمول او سلویخ کسانو په اعدام بولو احتجاجونه شوي. دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د پورنړيوالو مطبوعاتو کې هم د سعودي عربستان لخوا د وسل ویخت کسانو د سرونو پرې کولو په سر باندې لیکل شوی دی. یو شمیر ورځپاڼو کې د نړیوالو مشرانو رد عمل هم راغلی دی چې د دغې سعودي ګام پکې غندنه شوې ده. نړیوالو مطبوعاتو ته زمونږ همکارې سمینا احسن کتنه کړي.
نن د برتانیې دی ګارډین اخبار کې لیکوال سایمن ټیسټل په سعودي عرب کې د مرګ د سزاګانو او د ایران په حق لا یو مضمون لیکلی. سایمن لیکي په هغه وخت چې کله په ټوله نړۍ کې د نوي کال د شروع کېدو خوشحالیانې روانې وي، سعودي عرب کې وسل ویختنان تیزندي کړی شول. په دې تنانو کې یو نمر النمر هم وو چې یو ستر شیعه مذهبي مشر وو. سایمن وای د دې وسل ویختو خلکو وجنې اثرات به یوازې د سعودي عرب د مشرقي صوبې پورې محدود نه وي چې د نمر النمر وطن وو. نمر د جمهور پلوه احتجاجونو یو مضبوط غږ وو او د هغه د مرګ ټول منځني ختیځ کې غندنه شوې. سایمن لیکي د نمر انجام په سعودي عرب کې د 15% شیعه اقلیتي آبادی د حالاتو نمائندګي کوي چې د پخوانه د ادارتي تفریق او وخت به وخته د امنیت په نوم زور زبردستی سره مخ دي. لیکوال وای د سعودي عرب د مشرقي صوبې القطيف گورنريټ د خلیج سره لګیدلې ده او هلته اوسیدونکو شیا سعودي خلکو لخوا اندازن 1901 اتیایم کې ناقلاری شروع شو. د هغه وخت چې په ایران کې د آیت الله روح الله خامنائی په مشرۍ کې اسلامي انقلاب راغی او دغه سعودي شیاګانو د خامنائی په ملاتړ کې مظاهره وکړې. دینه پس دغه سیمه کې 2014 کې د عرب د بدلون تحریکونو په وخت حالات ګډوډ شو ولې چې په گاونډي ملک بحرین کې د سعودي عرب په مرسته دغه تحریک چکولو هڅې وشوې. لیکوال وای تیر کال بیا چې کلا د نیمر په کلی العوامیه کې سلور تنان امنیتی ځواکونو په یو چاپه کې په دې تور اوجل چې ترهګر دینو احتجاجونه شروع شول ولې چې ځایی اوسیدونکو تر مخه وجلې شوي عام خلک وو او دا د سعودي چارواکو لخوا د شیاګانو د حقونو او ازادي چکولو زړه طریقه ده. لیکوال وای تر اخیره پورې د سعودي بادشاه سلمان سره اختیار وو چې د نیمر سزا دی کم کی یا او بخي خو هغه دوانه ونه کړه. سایمن وای د نیمر انجام د سعودي عرب لخوا نه یوازې د مغربي ملکونو د رای بلکې د عالمی انساني حقوقو د فکرونو ته هم په کم نظر کتل وو او ډیر امکان دی چې نیغ په نیغه تهران ته یو چیلنج هم اوس به د ایران مشران په ځان فرض ګڼي چې دغه چیلنج قبول کړي. سایمن د ایران لخوا په دې لړ کې د ممکنه جوابونو په حق لیکي چې یو امکان دا دی ایران به وس دغه حالاتونه سیاسي فائده اخلي لکه ایران عادتن سعودي بادشاہت غیر قانوني او غیر ذمہ دارانه غني نو د دې پرځت پروپاګاندا شروع کول شي. بلدا چې د ایران زباني حمله د سعودي عرب په مشرقي صوبا او بحرین کې مخالفه رویو ته هوا ورکول شي چې حالات نور خراب شي او دا هم چې تهران وکی په سعودي خاندان کې دننه اختلافات نه هم ګټي پورته کی. ایران دا هم کول شي چې په ریاض اقتصادي دباو زیات کی چې د وړاندې نه په عالمی مارکیټ کې د ایران د ارزان تیلو په وجه په سعودي عرب جوړ دی. سایمن په خپل مضمون کې دا هم لیکي چې تهران په یمن کې د حوثی شیا یاغیانو سره فوزی مرستي زیاتولو په شکل کې هم د جواب ورکولو فیصله کولای شي او تر ټولو فکرمندې خبره ده چې د نیمر په مرګ د قهر په نتیجه کې د مغربي ملکونو هغه کوششونه هم تباہ کېدې شي چې غواړي د شامی خلکو او کډوالو د مسلې حل او د شام خانه جنگي ختمولو په لړ کې ایران او سعودي عرب هم ځان سره ملګری کړي. سایمن ټیسټل په اخیره کې وای فلحال د تهران له طرفه یو متفقه رای نخکاری خو کچری د ایران سختریزه په دې کې کامیاب شو چې د نیمر وجنه یو راپارونکو ګام وبلی چې انتقام اخیستل په کار دی نو بیا سکال په شام کې د امن امیدونو ته سخت زیان رسیدې شي. د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی. په بنگلاديش کې عدالت په کال 2013 کې بلاګ لیکونکي رجیب هیدر په وژنه کې تورن کسانو ته سزا ورکړې ده. په دې حق لا تاسو ته زموږ همکار اربار محمود نور تفصیل وړاندې کوي.
د اسلامي وسلوالې ډلې یوې ډلې د کال 2013 د فروری په میاشت کې رجیب هیدر ډاکه کې د خپل کور مخې ته په ټوکیا وچلې وو. نږدې درې کاله پس په تیزی سره مقدمه چلولو وروسته عدالت د زیارت پورس فیصل بن نعیم او رضوان الازاد رانا ته د بلاک لیکونکو د وژنې په تور کې د مرګ سزا اورولې ده. رضوان الازاد رانا ته په غیر حاضرۍ کې سزا اورول شوې ده. یو ملزم ته د عمر قید او نورو ته د دریو نه تر لسو کالو پورې سزاګانې ورکړې شوې دي. د عدالت تر مخه حمله کوونکي د جذباتي ملا جاسم الدین رحماني د وینا نه متاثر شوي وو. عدالت د ملا ته د 50 کالو سزا اورولې ده. د رجیب حیدر پلار نازم الدین وای دا د انصاف فیصله نه ده ځکه چې په اتو ملزمانو کې 15 کسانو د حیدر د وژنې ذمہواري قبوله کړې ده خو یوازې یو تن ته د مرګ سزا او باقي نورو ته قید شوې ده. نازیم الدین زیاته کړه چې د عدالت فیصله نه مني او د دې په خلاف به اعلی عدالت ته ورسي. په اسلام د اعتراض کوونکي ویب پاڼې لپاره د بلاک لیکلو سره سره هیدر د بنگلاديش ګونو جاګورن منچو یا د قومي بیدارې ډلې سره هم تړلې وو. دا فورم په کال 1971 کې د ازادۍ د جنگ په وخت په جنگي جرمونو کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. عمران سرکار چې د قومي بیدارې د فورم او د بنگلاديش د بلاک مشر دی وایي په دې فیصله مایوسه شوی دی. دی وایي ټوله نړۍ کې دستور دی کوم کس نور خلک یو بد جرم ته راپاروي هغه ته بیا د ټولو سخته سزا ورکول شي. خو په دې مقدمه کې مرکزي ملزم چې خلک یې جرم ته راپارولي وو هغه ته یوازې 15 کاله جیل وشو. دې تور لګوي دې مقدمه کې ځینې خلک بچ ساتلی شوي دي. کال 2013 کې د مسلمانانو لخوا د هیدر وژنه په بنگلاديش کې د لومبي ملحد د وژلو پیښه وه. تیرو دریو کالو کې 15 ملحدان وژل شوي دي. د وژل شوي بلاګرانو ملګرو او د کورنۍ غړو د ډیر وخت نه دا شکایت وو چې حکومت د مجرمانو ته سزا ورکولو کې دلچسپي نه لري او د دې له وجې د رائے ازادي لرونکي د وژنې پیښې سیوا کېدې شي. د بنگلاديش د قانون وزیر انیس الحق وای د فیصله رستو په عدالتونو د خلکو اعتماد سیوا شوې دي او دا هغو کسانو ته هم یو پیغام دی چې سو غنی د جرم رستو د سزا نه بچ پاتې کېدې شي. بلاک لیکونکو یو بل تن انانیا آزاد وایس اف امریکا ته ویلي د عدالت فیصله سره د خلکو د اعتماد سیوا کېدو خبره بې ځای ده ځکه چې د جرم اقرار کوونکو خپله دړکه ورکړې وه چې د رای ازادي لرونکي به ټول ختموي. خو دې کسانو ته د قید سزا شوې او چې کله یې هم سزا ختمه شوه دوی به بیا د دې خلکو وژنه باندې لاس پورې کړي. د صحافیانو د تحفظ تنظیم یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست د ایشیا د چارو مرستیال سیډونکې سمیت وای فیصلې بنگلاديش کې د وینا د ازادۍ د هلو ځلو په لور ړومبې ګام دی او زیاتوي که وزیر اعظم شیخ حسینه واجد او حکومت یې د وینا د ازادۍ په حق یقین لري نو په کار ده د نورو بلاګرانو د وژنې مجرمانو ته هم سزا ورکړي او هغه کسان چې اوس هم د یری سره مخ دي هغوی ته تحفظ ورکړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او څنګه چې تاسو ته مونږه د دې خبرونو په سر کې ویلو سواد ک یو خواته د خپل ښکلا او حسن لپاره مشهور دی او د سواد چې کم خلک دی هغه هم د هر ځای سره په حسن کې مقابله کوي نو بل خواته ورلا قدرت یو شمیر خوږې میوې هم ورکړي دي او په نن وخت کې پکې بلکې په دې موسم کې دغلته د مالټو چې کوم فصلونه را رسیدلی دي د مالټو چې کوم خوند دی هغه هم د ملک د نورو برخو سره ډیره ښه مقابله کوي. د مالټو په حق لباندې د سوات نه زمونږ خبریال فیاض ظفر یو ویډیو رپورټ را کوي.
د سواد پسیما د فطرت لاړخه بشمیره پرزونی شوې دي. د سواد مکه د کر کروندې د پاره هم ډیره موجودان ده او سواد کې ګڼ شمیر فصلونه پیدا کیږي چې د خپل خون او بې په سبب په ټول هیواد کې شهرت لري. د سواد پسمکه یو شمیر میوه پیدا کیږي او د ټولو نه زیات پیداوار په میوه کې د شلتالانو او د مڼې کیږي. خو د سواد په بازي سیمو او خاص کر د بریکوټ تحصیل کې د مالټي پیداوار زیات دی. یو ځای کې سوای چې چکر ل راغلیو د مالټې مو اوخوړې او کورته بته همړو
دلته چکر ل راوتی او د دې مالټې ډېر مشهور دي نو چې موږ اوخوړې هو او ځان سره په کورته موړو.
د سواد مالټې د سواد د خلکو پر رنگ ډېر خوږی وي او زمیدار وای چې د مالټه کې تریواله کم او جوس یا اوبا پکې زیاتې وي. د سواد مالټه د هواد د بلابلو منډایانو ته د خرص د پارزي او دا مالټه د نورو سیمو د مالټو په نسبت ګرانه خرسيږي. یو زمیدار وای چې مالټه تیار شوې دي او اوس په منډای ته دیګو.
دا مالټه اوس تیار شوې ده موږ روښ کولی شي شاپور کې به واچم بی منډه ته لګو جی منډهونه دي شي سواد لاهور کراچي دي ترپون ته دي شي
د سواد څخه خلک د یخنیانو په موسم کې د سواد مالټې چې د جال د رنگ پاتېلو کې بندي وي خپل خپلوانو او یارانو دوستانو ته ډالۍ کوي هم د سواد زمیدار اوس د مالټو بوټي کټ کوي او د دې په ځای د شلتالانو بوټي لګي زمیدار وایي چې د مالټې د پیداوار نه د شلتالانو پیداوار زیات کیږي او هغوی ته د مالټې په ځای د شلتالانو نه زیاتې پیسې میلاوي دي شي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون بریکوټ سواد
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او د سوات د تازه میوو ناوزو د بلوچستان چمن سرحدي ښار کې وچو میوو اړخته دغلته د افغانستان نه او د منځنی ایشیا نه وچ میوې راځي او په دې موسم کې ډیر خلک دغه میوې استعمالوي یعنی استعمال کوي او خوري یو خوندور رپورټ پی د هغه ځای نه زمونږ خبریال د نعمت الله سره دی راکوي
د یخ په موسم کې لازمی خلک ک یو طرف ته ځانونه د یخ څخه ساتلو د پاره ګرمي ګرمي کپړې او غوندي او په کورونو کې هم انګټي لګولي ګرمي ګرمي انګټي لګولي خو لکه څنګه چې دغه وخت زیاده د خشکي میوې په کوین کې ولاړم ته دغه خشکي میوې هم د یخ سره لړته تعلق جوړیږي په دې تعلق جوړیږي چې دغه خشک میوې هم خلک دې په دغه یخ موسم کې خوري او د ځانونه دې د یخ څخه په ساتي خو دغه وخت ز سکم دلته وینم دغه چمن سره د شارګوټي د خشک میوې په قانونو کې زیاتره سيدي پښتا هم دلته ستا بادام هم ستا کاجو هم ستا جاوز مرتبه جاوز هم ستا که یو طرف ته د خشک میوې سکه می دي هغه د ایران څخه راځي خو دغه رنګ افغانستان هم د خشک میوې سدي ډیر غټه منډي ده د افغانستان څخه هم راځي د چمن ته راځي د چمن د لارې بیا سدي د پاکستان نورې سوته منتقلیږي خو دغه وخت زوینم هم په دغه دکان کې زولایم دغه کم بادام سدي دغه د افغانستان بادام دي د چني کاغذي بادام ورته ویل کیږي دغه رنګ د کم پښتا چې ده دغه پښتا دغه هم افغاني پښتا او دغه ته ویل کیږي د لړ څخه شنه پښتا د ایراني پښتا خوغړی دغه افغاني پښتا بیا د دادی وي په خوان کې ډیر شي خو بیا هم ورزو د کم دکاندار سي د دکاندار سره پښتني وکړ ته به مشته وای د کیمتونه به مشته وای ستا کیمتونه سره کم دي
انو ما شید محمد دی
دغه څنګه ثابت کوان کې د کم خوش میوې مردلته وینو د افغانستان ولا ډیر زیات ملمیج
او بالکل د افغانستان سره ازي په ذات د بارډر سره موږ حالت خپل خریداري کو یا په کندهار کې کو دغه ځای څخه بیا د لیر اوړو نو د لیر بیا سره سمو بیا پرداګراکانو باندې خرڅو مطلب هر شی چې دی هغه په خپل پیکینګ کې پروت دی ک پښتا د ک بادام دی ک کاجو دی ک نه خو دی ک نور شاندي بس دا مو یی شی دی ګراکان راځي اوس جمع دی تقریبا مشخصه زندې مطلب هر شی خرڅیږي او کم قیمتونه چې دی ان شاء الله هغه اوس په شان اندازې کې دی مطلب
دی قیمتونه څنګه د پښته کیلو په څور کوي د بادان په څور کوي د جوز په څور کوي
اوس مطلب د افغانستاني پښته چې تا یاد کړ شپ پښته د شپ لاردار پښته د تقریبا د هغه قیمت چې دی هغه 100 روپی دی یا 100 روپی کښته دا رقم د دې قیمت چلی جو جوز دی مطلب شکنداري جوز چې مطلب شش خوندور شي هغه په 300 لس کرو روپی کم په دا حدود باندې چلیږي ان شاء الله هر شی په خپل نرخ کې دی
یعنی دغه د افغانستان د خواسر راځي زکه چې د چمن کې د لږ ارزان دي خو پاکستان د سولار څخه بیا ګرانی جنوري
بالکل بالکل ګرانی دي دا د دې ځای څخه موږ تاسو نور شارو ته حالت ځي خامخا پر دې کرایې لوي جن نور دا رقم ډیر شانس نو د دې قیمت خامخا پورته کیږي مطلب دلته چې د ډیر ځای دلته ارزان دي
بالکل در ډیر ځای اوس د خشک میوې د هغه دلته ارزان اوس ګور خریدار ګور خریدار به مشته وای د پټکان کې به خریدار سره بم خبرې وکړو د بدلته مشته وای دا د دې چې دلته رانسی
پښتانه خلک د شنو چا شوکیان دي دلته موسم ډیر یخ دی د چمن په واکه نو موږ دا وچ پروت چې ماښام چای راتو کو برا پر خورو دا وچ پروت موږ دمیدا
ینه چای او وچ پروت او یخ وی او دا لازمی خبره ده چې دا زموږ د سیمې یو روایت دی زموږ خلک چې پر دې باندې ډیر د وخت څخه عمل کوي پر روان دي لکه څنګه سم او ویل لکه څه دغه کما پښته سي دغه د افغانستان پښته ده
دا موږ د کنداري پښته ده ورته وایو
دا د افغانستان پښته ده واقعي لکه څنګه چې دکاندار وویل واقعي ډېر زیاته خوښه ده دغه دغه کم بادام چې دغه کاغذي بادام ورته ویل کېږي په لاس باندې ماتیږي دا هم دغه دغه کوان ګلتسته دا دي خرڅي یعنی لکه څنګه چې دا دکاندار وویل چې دغه چې دوی د افغانستان څخه راځي د چمن د لارې بیا د پاکستان او نورو سوته منتقلیږي په ګرم موسم کې خو خلک نه خوري لازمی خبره ده په دا یخ موسم کې خلک ډیر زیاته دغه خشک میوه واسه د استعمالوي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټي وی چمن
ګرانو اردوونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی دی د پښتو ژبې ځلانده ستوري شاعر او ادیب درویش دورانی ویایي چې پښتانه لیکوالان شاعران او ادیبان لګیا دي خپل کار په نره ترسره کوي خو نوموړي د ډیورنډ د کرخي سره پود د کرسی کرسی سره په غاړه افغانستان کې د پښتو ژبې او ادب ته خوشبینه دی چې هلته مستقبل روشانه دی خودرانی صاحب ویایي سترکله پوری د پولی دی اڑخته یعنی کې پاکستان کې پښتو د نصاب زبا نه ورګرځول سي تر هغه پوری به مستقبل ډیر ښه نه دی د پښتو ژبې غا د دوی سره زموږ همکار زموږ خبريال فضل عزیز مرکه کړې ده تاسو ته هم وړاندې کوو
لمبه تک کوي لږ ور پسې جاړ دښمنان چې نیوی مړ ور پسې جاړ
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی او ریډونکو او کتونکو د پښتو ادب ځلانده ستوري درویش دورانی صاحب چې د هیڅ پیژندلو محتاج نه دی درویش دورانی صاحب سره په کله چې موجود دی دا دوی سره به د پښتو ادب او پښتو شاعرۍ باندې خبرې کوو چې دا وخت پښتو ادب او پښتو شاعري په کوم مقام باندې ولاړه ده
درویش صاحب اول خو تاسو ته هرکلی ویم په خیر راغلی درته ویم اول پوښتنه مې دا راسره چې په شاعري
بنیادی خبر خدا سدا چدا شاعری نہ دا تو پکار نہ چڑھوتی چدا واپس دا ٹول نہ بدل کی دا یو جمالیاتی سرگرمی دا دا پجوند کی دا انسان سے جسمانی ضرورت نہیں سے ذہنی ضرورتوں نہیں سے روحانی ضرورتوں نہیں نو دا شاعری سے دا دستہ دا ذہنی جمالیاتی خوراک انسانان تو چتے وائے دا خون دا پارے وائے شاعری خلق دے دا پارے نو وائے جزا دنیا بدل نو دا غدا پس بیاد دا شعور پیدا کی دا سوچ توانائی پیدا کی او پتا کی دا سکولا چا دا حس تی دا دی تیزوی چکم خلق ادب وای دا غو پا دا خبرو کم خوند وی دا غو پا دا لباس کی یو خوند وی دا غو چی خبری تا یو اپروچ وی اگر دیر جور وی دا کامی چکم مسائل دی خلی پوی دل دا کم چی تا تا خیرن لاسون سو گرا غزهی آغا پیجندل دا خبری بیلا سی دی چې دا بیا داسې لږ لرې دی چې سړی ورته پام کېږي نه او چې ډېر نظر ور باندې وساتې بیا ور ورو سړی پوهېږي چې نه د دې خو د نورو دا ګټې ور سره تړلې دي که نه
سر د دې مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې شاعري شعور پیدا کوي بیا د ویستورانی صاحب خوشحال خان خټک په خپل دور کې د هغه وخت د ضرورت خبره کوي په نن وخت کې سرستاسو آیا پښتون شاعر
د نن وخت ضرورت پوره کوي، د نن وخت د هغه کردار د حقیقت ضرورت چې موجود دی.
ګور هر شاعر چې خبره کوي د خپل ماحول نه الهام اخلي، چې هغه کوم شیان خوږوي د هغو خوږو اظهار کېږي، کوم شیان چې ده ته خوند ورکوي د هغو خلکو خوند اظهار شاعري کېږي. خوشحال خان د خپل دور خبره کړې ده، خو دغه لوی شاعران داسې خوشحال خان د دې دور خبره هم کړې ده. زر کاله پس چې ستا خبرې راځي خوشحال خان دغه دور خبره هم کړې ده. لوی شاعر شاعر زمین دغه سره یو آینه ده، په دې آینه کې قومونه خپل مخ ګوري. خوشحال مغول ویل، یو مغول د پښتون دښمن و او هغه مغول و. نن پښتانه د نن پښتانه محمد صاحب د ډېر د مغول لفظ استعمال کړی، خو هغه وخت مغول لفظ کې د هغه لغوي معنا وه. نن هغه سب ته استعارې شکل اخیستی دی. مغول مطلب د پښتنو دښمن، هغه چا څوک نو د پښتنو دښمن نن څوک دی؟ نور بله شاعري چې مغول وایي هغه د نن دښمن دی. نو بیا دا اوس چې کوم حالات دي، دا څه ټوله شاعري ده د نن د حالاتو په دردونو په غمونو په دا پله ډکه ده. که واړه شاعران دي که غټ شاعران دي، د نن په شاعري کې د خوشحال خان په دور کې یو خوشحال خان و چې په دې پوه شو. نور شاعرانو به هم چل تصوف خبره کوله، چل عشق خبره کوله. ډېر کم خلکو داسې راغله د حالات که نه چې خوشحال وپېژندي چې دا مغول ماخوري زما ازادي نشته، زما دا نشته، زما دا نشته. نور دې ته پام نه و، او د دې دور د هر شاعر دې ته پام دی، ځکه چې نن دا دغه درد دغه دغه داسې ظاهر دی چې عام سړی هم ویني، خاص هم ویني.
درویش صاحب ما پوښتنه د شاعرۍ وکړه، اوس راځم دویمې پوښتنې ته. لکه په نورو نورو ژبو په ادبونو کې، ادب کې نثري ادب چې دی هغه مهم کردار دی. پښتو ادب، پښتو نثري ادب کې هم پښتو نثري ادب د وخت ضرورت یا د خپل کوم کردار چې دی هغه هم ترسره کوي پښتو نثري ادب کې.
ګوره زموږ خو دا پښتون خو د ډېرو مسایلو سره لکه څنګه چې ادب چې ته نثري ادب واخلي، نو نثري ادب مطلب دا دی ناول دی، مطلب دا دی چې افسانه ده او یا لنډه کیسه ده که نه. نو دا د دوی د شاعري څه فرق نشته. ادب ادب دی، څوک یې په شاعري کې بیانوي، څوک پکې په کیسه کې بیانوي. دغه درد چې ما ته دا کومې خبرې د شعر په باره کې وکړې عمده دی په هغه باره کې، لیکن په شعر کې دا فرق شته چې دا شعر کتاب کم خلک وایي، صرف شاعران یې وایي. خو د سندرغاړو په لار دا ادب عام خلکو ته هم رسېږي. او دا کیسه چې ده دا نو د افسانې په شان خو صرف دا د ادب سره تړون کې خلک بلولي، خو البته د ډرامې په شکل کې دا هم تر خلکو پورې رسېږي. خو که شرط دا چې هغه د ډرامه چې د کوم ځای نه نشریږي یا ټیلی کاسټ کېږي، چې هغه اداره ستا په لاس کې چې د خپل زړه خبره پکې کولی شي که نه. نو دا دواړه زما په خیال کې لګیا دي، دغه دردونه د دې کم بیانوي،
کم غمیزه چې دغه
بیانوي.
دروی صاحب د پښتو ادب روزنه تاسو په خیال دا وخت زیات پښتو ادب چېرته روزل کېږي؟ شاعري په افغانستان کې، په پېښور کې، په کوټه کې، او کله په کراچۍ کې هم دلته پښتانه شاعران ادیبان شته دي. تاسو فکر
ګوره چې چیرې پښتون دی هلته به پښتو ادیب وي، شاعر به وي، افسانه نگار به وي. خو د افغانستان مسله دا ده چې هغه د یو جنګ سره مخامخ دی، او دا جنګ ډېر اوږد شو. دغه چې ودرېږي چې د امن خدای راولي، نو هلته امکانات شته دا ادب، دا ژبه، دا علم په پښتو کې دا به روانېږي او په تیزي به روانېږي. او دې خواته به دا ورو ورو ختمېږي، ورو ورو به آخر به دا انجام ته ورسېږي. دا وجه دا ده چې هغه قوم چې دی، هغه ملک چې دی، دا ژبه هغو خپله ژبه ګڼله ده. دا ملي ژبه ده، دا د تعلیم ژبه ده، دا د دفتر ژبه ده، دا د میډیا ژبه ده. چې تعلیم کې کومه ژبه راله، دا هغو ته ټولې لارې خلاصې شي، ټولې دروازې خلاصې شي. بلې پاکستان کې ته اخبار راوباسه په پښتو، چې هر څومره معیاري اخبار یې هغه پنځه لوستونکي نشي پیدا کولی.
Thank you.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دا خبرونه پای ته ورسیده. تاسو ته شش په غواړم.